ګټه رسوي او صحت ورسره بهتره کیږي. متخصصانو د زړه پر روغتیا باندې د موسیقي د اغیز د اندازه کولو لپاره د زړه څلور او یا ناروغان په دریو ګروپونو وویشل. یوې ډلې ته یوازې د هغو ورزشونو بندوبست وکړ چې د زړه روغتیا ته ګټه رسوي، بلې ډلې ته یې هم د ورزش پروګرام جوړ کړ او هم یې ورته وویل چې د ورځې به نیم ساعت د خپلې طبي موسیقي اوري، او بالاخره درېمې ډلې ته یې د ورزش ونه ویل بلکې یوازې د موسیقي د اورېدو سپارښتنه وکړه. وروسته له څو اونیو معلومه شوه چې د هغو ناروغانو صحت چې هم خاص ورزش کړی و او هم موسیقي اورېدلې وه تر نورو ډېر بهتره شوی و. هغو چې یوازې ورزش کړی و د بهترۍ په لحاظ په دویمه درجه کې و، او هغوی چې یوازې موسیقي اورېدلې وه هم بهتره شوي و، البته تر اول او دویم ګروپ په یو څه کم اندازه. د مطالعې وښوده چې د خپلې خوښې سندرې او موسیقي اورېدل د زړه له روغتیا سره مرسته کوي، او د پخوانو دا خبره رښتیا شوه چې موسیقي د خوږو زړونو لپاره ټکور ده.
د موسیقي یو لوی کمال دا دی چې پولې نه پیژني او د انسانیت د سره نږدې کولو د سپېڅلي مقصد په پوره کولو کې یې لویه برخه ده. زموږ همکار صفي الله ستانکسي د ایراني سندرغاړي سارا نایینی یوه سندره ترجمه کړې او فریدې سیفی لوستې ده. د سندرې او د هغې د ژباړې د اورېدو بلنه درکوو.
در رویا جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آهوشم و حیا شو.
ای به خوب گرن اورکه
تا شب منو،
ای به خوب گرن اورکه کودی وکره را پیدا شه، زدی تگید دیدنیم رنگ و غرق قیقت می راشه. ای با خوب که ران او رکا زرم داسی نازک شوه، ماتی دون که لطا نده، سبری دون که لطا نده. ای با خوب که ران او رکا دا با اوج دیه به احساس وی طول بی رنگ و غمجن بریخی زوت اوز من نرهی چی ز او ته او زمن نړی شي د خزان تکرار نن بریخي. ای په خوب کې را نورکا دا به اوج د بل احساس وی چې په شوق کې ته ژوندې يم، چې په تا مست لیونه يم. ای په خوب کې را نورکا را پیدا شه، را پیدا شه چې دنیا مې ستاله صوت انتظار ده. یا می خکله بد قسمت کرده، یا می ورکه تر قیامت کرده. ای با خوب که را نورکه، ای با خوب که را نورکه. ده چلری را نوسی، ده چلری را نوسی، شی بی تنگ بی رحمیگی، شی واز یوم ینزره، یواز یوم ینزر زما له حال خبریگی. ای په خوب کې را نورکه، ای په خوب کې را نورکه. زما له منی متیریگا، له قسمت مخفه کیگا او له ما هم مزوریگا. ای په خوب کې را نورکه، ای په خوب کې را نورکه. کوډی وکړه یو ځل راشه، زندگی می ټول استاشه، په دې ټول وجود می ساشه. ای په خوب کې را نورکه، کوډی وکړه یو ځل راشه، زندگی می ټول استاشه، په دې ټول وجود می ساشه.
جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آهوشم و حیا شو. جادو کن و پیدا شو تا شب منو نشناسه، این از تو شکستن نیست، این اوج احساسه. وقتی همه چی اینجا بی رنگ و غم انگیزه، دنیای من بی تو تکرار یه پاییزه. از شوق تو سرشارم، با یاد تو آوازم، پیدا شو که دنیامو با دست تو میسازم. ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم، آغوش مهیا شو. ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم، آغوش مهیا شو. در رویا جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم، آغوش مهیا شو. ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم، آغوش مهیا شو. ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم، آغوش مهیا شو. ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو، من.
سقراط د بشر د تاریخ په ډیرو اخلاقی کسانو کې حساب دی. دته د منسوب یو اخلاقی حکایت دا اوریدو بلنه درکو چی فریده سیفیل ولی
د آوازی د خبرولو ضرورت حسی وایی چی سقراط یو چوک راغلل او ورته وویل، ستا د ملګری په باره کې می یو آوازه اوریدلی. سقراط ورته وویل، مخکې تر دې چې له آوازې می خبر کړي، د دې خبرې د حقیقت د خیر او د فایدې په باره کې به درې پوښتنو ته ځواب راکړي. راغلی سړی ورته وویل، سمه ده. سقراط پوښتنه ورنه وکړه، آیا ډاډه یې چې دغه آوازه حقیقت لري؟ هغه ځواب ورکړ، ډاډه خو نه یم. سقراط پوښتنه وکړه، آیا دغه آوازه د خیر خبره ده که د شر خبره ده؟ هغه ځواب ورکړ، د خیر خبره خو نه ده. سقراط دریمه پوښتنه وکړه، آیا په اوریدلو کې څه ګټه شته؟ هغه ځواب ورکړ، ګټه خو پکې نشته. سقراط ورته وویل، نو یو خبره چې نه په حقیقت ډاډه یې، نه پکې خیر ویني او نه پکې ګټه شته، ولې کوي؟ د کولو یې ضرورت نشته.
سقراط حکایت مو واورېده. اوس د سقراط د زمانې د یو طبیب په باب چې شاید د دنیا تر ټولو مشهور طبیب وي او د طب پوهنې د پلار لقب یې ګټلی دی، د استاد نجیب منلی څرګندونې اورئ.
هیپوکراتس یا زموږ د خلکو په اصطلاح بقراط د زړې یونان یو طبیب دی، یو حکیم دی. په میلاد نه مخکې 1460 کال کې د کوس په ښار کې زیږېدلی دی. او د میلاد نه مخکې په 300 کال کې په لریسا کې د شاوخوا 15 کلو په عمر مړ شوی دی.
نو ویلی سو چې د سقراط او افلاطون زمانې ته نږدې سړی دی.
د سقراط او افلاطون زمانې ته نږدې سړی دی. د ده ډېر مهم کار چې کړی دی هغه دا ده چې د طب علم یې له خرافاتو نه رابیل کړی دی. د ده په وخت کې داسې ویل کېدل چې مریضي د خدایانو قهر دی چې انسانانو ته په قهر شي او په یو آفت اخته کوي نو مریضي ورته رالیږي. د د خپلو څېړنو په نتیجه کې دې ته ورسېده چې مریضي د طبیعت یو حالت دی. مریضي د طبیعت نه پیدا کیږي او طبیعت یې راغیي او دې کې د خدایانو د قهر مسله مطرح نه ده. دا یوه جزا نه ده چې انسان ته ورکول کیږي. دا د طبیعت یو حالت دی چې رامنځته کیږي. او څېړنه یې چې کړې وه او دې خبر ته رسېدلې وه هغه یې د مرګیو په باره کې کړې وه. په یونان کې مرګیو ته مقدس مرض ویل کېده. یعنی دوی داسې فکر کاوه چې دا مرض یوازې هغه چا ته پیدا کیږي چې هغه په خدایانو ګران یو خدایان غواړي چې ځینې فوق العاده کارونه وکړي.
او حتی ویلی سو چې زموږ په ټولنه کې اوس هم مرګي ناروغي له غیر طبیعي عواملو سره تړل کیږي. نو له دې معلومیږي چې دا یو ډېر پخوانی
فکر دی او هیپوکرات دې دغه ته ورسېده چې که چیرې مرګي د خدایانو لخوا یو عمل وای نو هر انسان ته به پیدا کېدل. هر ډول انسان ته په داسې حال کې چې مرګي یوازې هغو کسانو ته پیدا کیږي چې ځینې مشخص علایم لري. نو له دې معلومیږي چې دا یو طبیعي حالت دی او د طبیعت سره تړلې خبره ده. په هر صورت د ده د ژوند په باره کې معلومات ډېر کم دي ځکه چې د ده معاصرو د باره کې ډېر څه نه دي لیکلي. د ده په باره کې چې کوم معلومات پاتې دي هغه د جالینوس نه راپاتې دي چې جالینوس په 109 میلادي کال کې زیږیدلی دی. یعنې د ده د مرګ نه تقریبا 400 وروسته زیږیدلی دی او په 201 کې مړ دی او ډېر ستر طبیب هم دی. اپلاتون په خپلو دوه درې منظومو او کیسو کې د بقراط یاد کړی دی. ارسطو هم هسې په ضمني ډول باندې یاد کړی دی. نو په دې خاطر د ده باره کې معلومات کم دي. په دغه وخت کې چې بقراط ژوند کاوه د طب درې ستر مرکزونه وو. یو یې د کنیدوس د ښار مرکز وو چې د ترکیې په جنوب غرب کې پروت دی. یو د کوس د ښار مرکز وو چې بقراط پکې پیدا شوی دی او د کنیدوس نه 1.5 کیلومتره لري جنوب غرب خواته پروت دی. او یو د ایټالیا مرکز وو. د ایټالیا مرکز دومره ډیر مهم نه وو. د کنیدوس طبیبانو فکر کاوه چې هر مرض خپل علایم لري نو چې د مرض تشخیص وشي دغه تشخیص په اساس باندې باید دوا ورته ورکړل شي. خو ستونزه دا وه چې په هغه وخت کې د اناتومي په باره کې د انسان د بدن د غړو په باره کې معلومات ډیر کم وو. انسانانو د انسان مړې نه تیری کاوه چې د انسان دننه غړي وپیژني. نو په دې خاطر چې دا معلومات کم وو هغه علایم چې د څو مریضو ترمنځ شریک وي هغه هم غلط تعبیرېدل. او هغه مریضۍ چې ګڼ علایم لري او ځینې یې ښکاره کیږي ځینې یې نه ښکاره کیږي په هغې برخه کې هم دوی دقیق تصمیم نه شو نیولی. نو د دوی معالجه اکثره ډېره مؤثره نه وه. د کوس مکتب چې بقراط هغې مکتب ته وده ورکړله په هغې کې بیا د دې په ځای چې یوازې په تشخیص باندې تمرکز وشي دوی زیاتره د مریض حالت ته کتل او کوشش یې کاوه چې د مریضۍ راتلونکي وسنجوي. یعنی اوسني حالت ته په کتلو باندې دا څرګنده کړي چې د مریضي کوم خواته درومي او د هغې په خاطر باندې ورته هغه درمل ورکړي چې مریض حالت ښه شي. نور چې دا درمل په مریضۍ باندې څه اثر کوي هغې پسې ډېر نه ګرځېدل. بقراط په خپله چوندې نتیجې ته ورسېده چې هر څه په طبیعت کې دي. نو طبیعت ته ډېره زیاته توجه وکړله. د انسان څېړنې ته یې توجه وکړله. دی په خپلو لنډو خبرو کې یو ځای کې وایي چې جنګ د جراح دپاره تر ټولو غوره ښوونځی دی. جنګ ځکه غوره ښوونځی دی د جراح دپاره چې جراح عملا هلته بیل بیل زخمونه ګوري او یو ډول نه یو ډول د انسان دننه بدن ته لار پیدا کوي. له بل لوري دی عملا د سږو په جراحۍ کې او د سږو په درملو کې د جراحي وسایلو نه د استفادې په برخه کې هم ډېر زیات ماهر وو. نو د کوشش کاوه چې مریضي وګوري او د مریضۍ د پرمختګ په اساس باندې چې کومې خواته روانه ده خپله درملنه هغې سره تطبیق کړي. یا په اوسنیو اصطلاحاتو باندې د ډایګنوستیک په ځای باندې پرونوستیک برخور ته د ډېره توجه کوله. د ده د طب اساس هماغه د پخواني علم اساسات وو چې دنیا له څلورو عنصرو نه جوړه ده. اور، اوبه، هوا او خاوره یا ځمکه. د دې څلورو عنصرو په مقابل کې بیا څلور اخلاط دي چې وینه ده، بلغم دي، صفرا ده او سودا ده، او څلور مزاجونه دي چې ګرم او یخ او لوند او وچ. وینه ګرم او لمده ده، د پسرلي سره تړلې ده او له هوا سره تړلې ده. صفرا ګرم او وچه ده، له اوړي سره تړلې ده او له اور سره تړلې ده. سودا سړه او وچه ده، د منی سره تړلې ده او د خاورې سره تړلې ده. او بلغم یخ او لمده دي او د ژمي سره او د اوبو سره تړلې دي. نو ټول طبیعت په دغه څلورو عناصرو کې را جمع شوی دی. سعدي صاحب ویلي دي چې چار تبې مخالف سرکش، چند روز شوان با هم خوش، چون یکی از دین چار شد غالب، جان شیرین براید از قالب. یعنی صحت هغه څه ته وایي چې دغه څلور طبیع یا د څلور مزاج یا د څلور اخلاط په متناسب ډول باندې په بدن کې موجود دي. که چیرې یو له دغو نه تناسب خراب کړ، نو د بدن سیستم ګډوډیږي او دغې نه مریضي پیدا کیږي. او د مریضۍ علاج هم دا دی چې هغه عنصر چې زیات شوی دی هغه باید کم شي، یا هغه عنصر چې کم شوی دی هغه باید زیات شي. د عنصر د کمیدلو لپاره ځینې میخانیکي وسایل کارېدل، لکه د وینې ویستل یا د بلغم تخلیه، او د ځینو عناصرو د زیاتولو لپاره غذا پکارېدله او دوا پکارېدله. بقراط په خپلو قصارو کلماتو کې وایي چې د هر انسان درمل باید د هغه خوراک واوسي. یعنی که چیرې انسان سمه غذا وخوري هغه بیا درمل ته ضرورت نه پیدا کوي. د هغه مفکورې دي چې په اوسني طب کې هم دې ته ډېر زیات پام کېږي. د بقراط بل اهمیت په دې کې دی چې د طب ته د داسې یو مسلک بڼه ورکړله چې اخلاقي اصول یې ورته وټاکل. په هغه وخت کې هر څوک به وړاندې کېدل او چې دوه ټکي به زده کړي وو، ځان ته به یې طبیب وایي او تجارت به یې پې کوه. بقراط د خپلې پوهې په مقابل کې مزدوری اخستلو ته حاضر شو. یعنی داسې نه وه چې زه ستا مفت علاج کوم او ته ماته مفت یوه تحفه راکړه. زه یو علم لرم، ستا په خدمت کې ږدم، ته د هغې په مقابل کې ماته مزد راکړه. دا یو اخلاقي ارزښت د ټینګ کړه چې د طبیب او د مریض ترمنځ رابطه متساوي رابطه ده. بل دا چې د ده په اخلاقي سیستم کې باید مریض ته ډېره زیاته توجه وشي. د طبیب وظایف روښانه کړل، او هغه څه چې د بقراط د قسم په نامه یادیږي او تر اوسه پورې هم په ټوله دنیا کې په لږ څه اوختي شکل باندې ډاکتران دا قسم کوي، هغه څه دي چې د طبابت د اخلاق اصول پکې بیانوي. کله کستاسې اجازه دا قسم به درته سپلان شکل بیان کوم.
ارشاد،
زه به خپل د طب استادان د خپل پلار او خپل مور غوندې ګڼم. خپل شته به ورسره تقسیموم او د ضرورت په وخت کې به یې اړتیاوې پوره کوم. د هغوی اولادونه به ورونه ګڼم. که چیرې هغوی د طب د زده کول وغواړي، زه به پرته له کوم مزد څخه طب ورزده کوم. زه به خپل درسونه، اصول او اساسات خپلو زامنو، د خپلو استادانو زامنو او هغه شاګردانو ته ورخیم چې له ما سره یې د یو قرارداد له مخې تړون کړی دی او بل چاته به یې نه ښیم. زه به د خپلې وسې او خپلې پوهې سره سم د خپلو ناروغانو غذایي رژیم داسې تنظیموم چې هغوی ته ګټه ورسوي. زه به له هر ډول بدکار او بې عدالتۍ څخه ځان ژغورم. که څوک راڅخه زهر وغواړي، زه به یې نه ورکوم او نه به پخپله چاته د دې وړ موادو د کارولو توصیه کوم. همداراز به زه هیڅ ښځې ته داسې څه نه ورکوم چې د ماشوم د لویدلو باعث شي. زه به خپل ژوند په پاکۍ او بېګناهۍ تېروم، او په پاکۍ او بېګناهۍ به خپل شغل ترسره کوم. زه چې کوم کور ته ننوزم، د خپلو ناروغانو د ښېګڼې لپاره به ورننوزم. له حد بد کار څخه به ځان ژغورم، خصوصا د ښځو او هلکانو آزاد وي کملایان له بېلارې کولو څخه به ډډه کوم. هغه څه چې زه یې د خپل شغل پر مهال یا له هغه بهر وینم یا اورم، هغه به چاته نه ښکاره کوم. که زه په دغه قسم ولاړ پاتې شوم، نو خدای دې ژوند را پیرزو کړي او په خلکو کې دې بخورنم ووسم. او که زه دا قسم مات کړم، نو زما حال دې د دې برعکس ووسي او په خفګان کې دې ومرم. دا هغه قسم دی چې بقراط به خپلو شاګردانو ته ورکوه، او اوس هم د طب په پوهنتونونو کې دې ته ورته یو قسم کیږي.
د حرفوي اخلاقو په تاریخ کې که له بقراط نه یوازې همدا قسم نامه هم پاته وای، د ده نوم به تلپاتې و. خو په دې کې د علم په پټوالي باندې هم یو تاکید شته. یعنی په پخوا وختونو کې علم یو څه طبقاتي و، یو څه خاص و، اقشارو به کوشش کوو. نور خلک د جاهلانی، خو ځینې خاص خلک د پوهي. نو دا پوهو خلکو یو ډول علم نه دی استثمار دی وسیلې د خپل کلانکاری د ساتلو دی وسیلې په هیڅ هم استفاده کوله څنګه دا اړه هم پکې دی سو کنه
دا اړه ټولنیز اړه دی په همیشه په خپل ټولنه کې موجود وي هم دا اوس هم کته سي د غربي نړۍ د مسلکی احصایې وګوري نو اتیا فیصد ډاکټران د ډاکټرانو زامن دي او اتیا فیصد وکیلان د وکیلانو زامن دي او فکر کوم چې د علم د بازاري کېدلو د مخنیوي یو وسیله ده نکه څوک راشي او تعهد نه یې کړی او یو څو علمي اصول زده کړي او بیا د هغې نه ځان ته بازار جوړوي لکه زموږ په هیواد کې چې دا کار وشو هغو کسانو چې شپږ میاشتې د لومړیو مرستو کمپونو کې لوستي وو اوس د ډاکترانو په حیث حتی د سرطان علاج هم کوي نو دا د طب د اخلاقو سره یو مغایر یو کار دی او د تعهد یا د انسلاک له مفهوم سره په تناقض کې راځي په ځینو مسالکو کې انسلاک ډیر مهم دی طبابت یو د هغو مسلکونو نه دی چې باید طبیب طبیب ووسي که نجار نجار ونه ووسي بیا هم کېدلی شي چې یو کټ جوړ کړي کېدلی شي چې یو میز جوړ کړي ښایسته به نه وي کوږ ووږ به وي مګر کار به ترې اخیستل کېږي مګر که طبیب طبیب ونه ووسي نو انسان وژني که قاضي قاضي ونه ووسي نو عدالت وژني نو له دې خاطره په ځینو رشتو کې انسلاک ضرور دی او فکر کوم چې د بقرات په قسم کې دا د انسلاک اړخ ته باید مونږ زیات توجه وکړو د بقرات د پیژندلو لپاره د توصیو او د لنډو خبرو یو څو بیلګې هم قصه اجازه درته وایم طبیعت دی چې ناروغان رغوي په دوو هم مهاله دردونو کې هغه درد چې زورور دی هغه بل درد کمرنګه کوي ستا خواړه دي ستا یوازینی درمل ووسي ژوند لنډ دی هنر پراخه دی فرصت په تیښته کې دی تجربه سړی غلطوي قضاوت ګران دی جنگ د جراحت تر ټولو غوره ښوونځی دی د ناروغۍ سرچینه پرته له بادونو او بویونو بل چیرته نه ده زه به خپل ژوند په بېګناهۍ او پاکۍ تیروم او په بېګناهۍ او پاکۍ به خپله وظیفه ترسره کوم بدن د سترګو په شان دی یا په بل عبارت سترګې د بدن هنداره ده هغه قوت چې په موږ کې شته زموږ تر ټولو ستر طبیب دی یعنی خپله طبیعت ځان د رغولو لپاره ډیر زیات څه لري انسان باید روح او بدن سره همغږی کړي دا هغه لارښوونې دي چې تر اوسه پورې هم زموږ لپاره ډیرې مهمې او ژوندۍ لارښوونې دي
او هغه څه چې موږ ورته د فلسفه اصول وایو اوس اهمیت ورکوو ان د په خبرو کې پدیش باندې ټینګار ډیر دی
پدیش باندې ټینګار ډیر دی د آثار او د لیکنو په باره کې البته ډیر دقیق معلومات نه لرو چې څه د خپل دي څه د خپل نه دي د بقراتی مجموعه په نامه باندې د شاوخوا شپې تورې سالو یو مجموعه شته چې د بقرات د طب عمومي
اصول
بیانوي په دغه شپې تورې سالو کې وسنۍ او پوهانو چې څېړنې کړې دي داسې معلومیږي چې ټول یوازې د لیکنې نه دي د شاګردانو هم پکې ونډه اخیستې ده او نولس بیل سبکونه پکې مشخص شوي دي یعنی کم له کمه نولس کسانو د دې شپېتو یا څه باندې شپېتو رسالو په لیکلو کې ونډه اخیستې ده او دغه رسالې سره تنظیم شوي دي او تقریبا شپاړس پیړۍ یا تر شپاړس پیړۍ لږ زیات د رنسانس تر وخته پورې د بقرات طب چې بیا وروسته د جالونیس ورته یو څه نویواله ورکړی وو د ټولې نړۍ د طبابت یو اصلي محور وو او د رنسانس دورې نه وروسته چې تجربي ساحې ته داخل شول نو په علم کې یو څه بدلون راغی مګر بیا هم د بقرات اصول تر اوسه پورې په ځینو مواردو کې د تطبیق وړ دي مثلا د بواسیر کوم علاج چې بقرات پیشنهاد کړی دی نن هم غیر له هغې نه بل علاج نه لرو د دې مرض لپاره نو د دې نه معلومیږي چې دی داسې یو طبیب و چې د خپلې تجربې په اساس او د خپلې مشاهدې په اساس باندې په ډیر دقیق ډول هر څه څېړلی وو او د انسان د ښېګڼې دپاره یې ترنه استفاده کړې وه
استاد منلی که د لرغوني مصر تمدن وګورو هلته هم طب ډیر مخته تللی وو خو مشهوره دا ده چې بقرات د طب د علم پلار دی تاسو چې د ده د ژوند پیسه کې خبرې وکړې درې برخې ډېرې مهمې وې یو خو دا وو چې ده په دې تاکید کوو چې تر ناروغۍ له مخه باید سړی هغو اصولو ته پام وکړي چې ناروغ نه سي مثلا نظافت مراد کړي یو خو دا اړخ دی ده بل اړخ یې د طبي اخلاقو خبره وه چې ده دا اخلاق تدوین کړل او په دې ټینګار وکړو او دا هغه شی دی چې تر اوسه پورې په ډېره درنه سترګه ورته کتل کیږي او درېمه خبره دا وه چې تاسو وکړه چې د خرافات او د طب علم سره بیل کړل د پخوانو مصریانو پیسې کې دا په یقین سره معلومه ده چې له ټولو طبي پرمختګونو سره سره دوی خرافات او د طب علم له یو بله نه سوی بیلولی. همدا جنتر و منتر به هم وپکې او دوا به هم وپکې، خو ده بیل کړل. دته چې اوس د طب د علم پلار وایي، آیا د دغو درو وړو امتیازونو په وجه ده او که نه؟ خصوصا دغه خبره مهمه ده چې د علم او خرافات بیل کړل د طب په ساحه کې، په دې وجه ده د طب د علم پلار بلل کیږي.
زه فکر کوم چې دغه اړخ تر ټولو مهم اړخ دی، مګر تر ټولو بله مهمه خبره دا ده چې د واقعا د علم یعنی د طب د علم حدود تعین کړل. د طب د علم حدود یې وټاکل، له نورو علمونو یې بیل کړ، له مذهبه یې بیل کړ، له فلسفې یې بیل کړ، له نورو تجربوي ساحو یې بیل کړ. واقعا د طب د علم حدود یې وټاکل، او په دې خاطر دغه تخصص چې دره پیدا کړ په طب کې، د دې باعث شو چې د پیړیو په اوږدو کې طبیبان بریالي ووسي او د نوی بشر په خدمت کې ووسي. نو فکر کوم چې دغه کار هم تر ټولو ستر کار دی.
لائلو چتا لالو وشي.